اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن دغه ماشومان پاک خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کیږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغسې شاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بلې استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت یې څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاقه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاقه کارونه کوي، او د دې لپاره چې نور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاقه کارونه کوي او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاقه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاقه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنې باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس او تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامني بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس او تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بے توجه دي او پورا پاملرنه نه کړې خپل ماشومان ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراوړل کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو به دغه درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای باندې شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بې وزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیری، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریته دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بې وزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې یو طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترسو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چارې ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخسي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا لکو غړو ته رسیږي چې دوی بے روزګار شول او دوی خپل ډوډۍ فعلاً لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بے روزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغو مېرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بې روزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار او کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره شي او د کار زمینه ورته برابره نه شي، معاش هم ورته تعین نه شي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلوده او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګ از د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامعه ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او لبلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کې، د مصروفیت زمینه مساعده کې خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنۍ او د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي، له یوې خوا د کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مورنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادې اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو له چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دوی وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي اما روح هم دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب وکړ زکی تعلیم زکی هوی به یو اقتصادي چرخه خاون شي اقتصاد ولري اواید ولري کورنۍ ولري او پراتونکو کې سالم ټولنه چوران شي نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ټول خدای دې جون کړم ډیر مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدل تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د ازادي ملما
اول خپل نوم راو
خپل پدامامت
پدامامت د کوم ځای اوسیدونکې
ز غزنی
تاسو یو هنرمند یاس تاسو ډولک ژغوي دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کې زوام
اول سدي دا ډولک را شروع کاوه عمر د څومره وو او څنګه در شروع کو
دا صاحب ز لاس کالانه ووم سه کابل کې مدا ډولک شروع کو په دې کار پایلو
څنګه در شروع کو مثلا د شو کو داستا مجبوري و داستا خواهش و غشتنه دی و څنګه در شروع کده اکثره ته وک
ډولک سم زدا کو ز لاس کالانه بیا په کابل کې و ما دا په دې ډولک باندې ما شو کو ز لاړم زدا مې کو بیا تقریبا یو نیم میاست دو میاست درې میاست ز شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد ذاتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغین زکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دی رباب هارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دی له هنرمندانو شپوش پیته کڅلور شپته اداسي علي دي چې هغه په افغانستان کې ژغول کیږي تا ولې د غډولک په کې انتخاب
دولک خو په دې انتخاب کې شوق مې وو اوس وی او شوق مې ما په موسیقي کې دولک مې زده دي تبلا زیربغلی باجا د سو شیان د مزده دي
خو هغه زیات شوق چې د غډولک سره ده
ډیر شوق سمې دا غل تبلې سره ده هغه جوړې تبلا نه ده او ساغم غاغو
د دې پرته چې موږ نور پښتنو کو یا نور ژغیدا وک یا مطلب نور په مخسر لاړ سو کته دغه د خپل پند شکاره کړه ته مثلا ډولک لږته وې
دا ګردن میګی دا تاسو ده
دا اوس درته وم ته کومه نغمه پلیسه
مو دا ګردن
واه ډیر پوزل پور ډیر شه دې ته ولې ګټه وای
دې ته ګټه په دې وای چې دغه نومې ګټه ده پوس په دار غل خو دغه ست نوم لري دغه سه حساب لري دغه سه قاعده لري موسیقي مس ده دغه سر هر پرده نوم لري هر تال سه وای هغه نوم لري
زه د سپیکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخستئ د سې د لکه دا چې د هندستاني موسیقي یا د نوم له هندستان راغلي کده د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو هندستان کوم دغه شای ده او دغه یو شای دی افغانستان ځانته دی هندستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګدا صدا دوریم دغه ست دلتم دغه
ته اول سده شروع کاو ته خبره وکړه چې زما ډیر شوق ورسره د شوق تر څنګ تاسو کله د سی په مسلکی ځینو کې هم الته برخه واخسته یا مغه شاګردي وکړه بیا هم استاد څوک درلود چې موسیقي تر تزده کې
و ولا استاد مې خو زما مسلک دغه دی پوسو مو کسب دغه دی کارم دغه دی
یعنی د سی د تاسو په کورنۍ کې نورم څوک دغه کار کوي
ولا کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوانم ډیر دي ما هم لږه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه د سې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر هدا پورې دی په کې غرکی جدي په کې جنون تر رسیدي په کې تاسو کله کله دا ډولک وایي دا سې په کې جذبه دی اخلي په کې غرکیږي کڅنګي
والله خامخا موسیقي خسوره کامه دی اوس که بعض خلق وای سی موسیقی پا سما طریقه بندی وای سی یا رو کم غیر شایان پکیات نسی خو موسیقی توان نلری خو بیا سی مقصد کم دغا پکیراسی بیا توان لری مقصد
دست نوری خبری وکو لطاستا خیو بلا دست نغمه او رو پا دغا دولکی چستاسو دیر خوشایی ډیر په زړه پورې ډیر دا درته معلومیږي چې ستا اوس کومه نغمه ده موږ درته کوم نوم ویلی شو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدای او دغه تل څه ده وانس نومیږي وانس
ډیر ښه دغه تبله چې تا یوازې زده کړه مطلب ډیرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډیر خوند ورڅخه اخیست ته به ډیر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډیر په شوق او ډیر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاو
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډیر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډیر شوق و دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډیر ښه دمبورۍ واله
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغوی اورو هغوی یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا د موسیقي یا د ډول خپلې سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا دې خواته د زابل او د کندهار ده دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي غږولی سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه داسو تاسو پکې غږولی سي
والا خو داسې چل داسې د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوسو پارک لري پکې
مثلا کدل ته زموږ اوریدونکو ناس یو غره تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غږی دا زس وام اوس خو غورته ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې د معلومیږي مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې صدا د ممتاز داس رواج هم ده لکه د کابل پوسوي د غزنی د ښار او څه څه د اطراف دي هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته د غل دي هغه خو اتن دي بیا د کرباغ لاپای نومیږي
ته یو لاپای یو ترس دغه کې په دغه شي
غزنی کې دا د بخار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر زه به درته وایم
ډولک څه ته وایې کنه تاسو په ټول شپې رڼولې صحیح ته داسې یو وخت و چې ما تاسو لیدلی یاست شپې مې رڼولې د ډولک په وهلو باندې ستړي کولو یې نه تاسو
والله ستړي کېدو خامخا خو شوق والله که پرې پوهېدو څه نه ستړي ده پوهېدو نه پهشې مقصد شوق هم نه پوهېدو موږ ستړي کېږو که
دغه لاسونه به موږ نه خوږېدو باندې
یا والا یا مونږ نه پوهېدو په ځان باندې هغه د لاس خویدا زبر درته هم سه یار ک به جای وږي بیا د لاس خویږي ک په جای وږي بیا نه خویږي هغه یو جایسته
مطلب خپل هنر به ورسره کرے
او نار دا خو نار دا خو زور نه غوړي دا
یعنی ک غلطی وکي لاس خوږيږي
او ک غلطی وکي لاس پرې کوي
یو بل ډوله کې سره ما کله څوک مخکې خبرې کړې وي هغه ویلې چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو ته هم کله کله دا لاس ورته سره کول
یا یا زه دغسې نه کوم او ما درته ویل سړی بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي
دغه موسیقي ستا غږول دا رباب چې دي دغه څه ډولک ستا واه خپل وخت کې یا وه یا شاید پر اتلونکي کې بیا وې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
والله سندرې مې ډېرې ویلې په کرباخ کې وم ډېر وخت ما باجا والا اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غلم دلته نه دی ویلې
دغه ډولک سي واو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تا بل ډولک سره هم سندره ویلې کنه
والله له ډورلک سره خو مې نه ده ویلي ما درته څه یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباخ کې بیا مې دورې اوازونه ویل
استاده که مثلا تا د ډورلک سره سندره ویلې ده ویلې ده یاد نه ده ویلي اوس که دلته یو سندره له ډورلک سره راته ووایه
سعید زه به ووایم کوم اواز درته ووایم ته ووایه
ګوره مثلا پښتو پارسي دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو وار پښتو ووایې او بیا پارسي ووایې نو خوند به وکړي نو
مله یو اواز درته وایم ذاتي کاره کوم وو
راځه
تاسو خوښ سي
مهرباني
والله داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را ل اوس یو आवाज وایم درته
مطلب زله انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکي
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوښ
مست منګي بروړې ده سلام دل بروړې ده مست منګي بروړې ده سلام دل بروړې ده عالم لانی سے یار پونر وړې ده عالم لانی سے یار پونر وړې ده مست منګي بر مستی گرشد دیدن کی جی مستی منگے بروڑ دے مستی گرشد دیدن کی جی مستی منگے بروڑ دے لنگ غرم کی لیلا کور کبھی خوبون مستی منگے بروڑ دے ظلم دل بروڑ دے عالم لان سے یار پونر وڑ دے عالم لان سے یار پونر وڑ مست من گئے بر
واو دیش دیش استاد زدا سره معلومی جی سستا جب مورنی جب پښتو نه ده
مورنی جب پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خپل تاسو په پارسی وسند راوړو
او به وایم
راځه مهرباني
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا
واه واه ډیر په زړه پورې استاد. استاد هر کسبګر، هر هنرمند، هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت کې په خپل تللیو پسې ډیر خوابت دي. حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې، په دا خپلو تللو پسې، په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابت یې که نه یې پسې خوابت یې؟
والله خامخا نو هغه زموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي، خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابدی کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد، که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان قره باغی، مطلب بیلتون، داسې په زرګونو په سلګونو نور دي، که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک غږونکی وای، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وه چې له چا سره دې موسیقي غږولی؟
والله خو داسې چل ده چې ما ته په خپله د په د موسیقي خو دوه رقامه دي، پوه شوې؟ هغه خلک، هغه غټ غټ استادان چې دي، هغه آرامه موسیقي غږوي، پوه شوې؟ دا اوس ځوانان چې دي، دا خو مالی ساز کوي، موسیقي دوه بخشه دي، پوه شوې؟ داسې مالی ساز کوي، هغه ځان ته دي، هغه استاذي آوازونه چې وایي هغه ځان ته دي. ما ته په خپله یاره په د خپل هنر کې زه وایم چې د ټول ځوان ورسره وای، د دغسې استاذانو سره چې لکه خان قره باغی و، لکه استاد اولمیر و، یا دا نور ناشناس، دا خلک کله پیدا کیږي؟ اوس هغه خلک ځان ته خلک و.
د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی شي، که نه چې مثلا اوس خان قره باغی د دغه جلا موسیقي ده، په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده، مثلا ناشناس، بیلتون، سلام لوګری، او داسې په زرګونو په سلګونو نور. دغه د خان قره باغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې؟
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم، خو د خان قره باغی آوازونه مې زده دي، خو اوس نشته راسره. دا
مثلا سندرې خو دې نه دي، مطلب یا دې له ذهنه وتلې دي، یا تا په هغه دغه کې وینه دي، په ډوله کې خو هغه نیولی سې، که نه په ډوله کې راته ونیس.
خان قره باغی صاحب وای، وای په بام ولاړه یې زنګیږي، ولیلا دا رنګ دې ولې زیړ ده جانان.
استاد، تاسو پوهیږئ چې له تیرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده. کله کله داسې په کور کې کله تنها سي، یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي، ډېر غم در ولاړ سي، کله کله موسیقي غږیې؟
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی، په دې سه وروره راته خوند هم نه کوي، اوس وخت یې نشته، پوه شوې؟ یا نیغه کوم.
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي؟
په فکر خو مې ګرځي، والله کله کله په دا میز میز باندې، چوکۍ مکۍ باندې کښېنم، له ځانه سره غږوم، خو مقصد دولک سره مې نه ده والی.
هغه کله کله چېرې دغه د سندره مندرم داسې له ځان سره زمزمه کوي که نه زمزمه کوي؟
و خو نو خامخا پیاد راشي، کله کله یا آواز هم له ځانه سره وایو.
داسې د موسیقي په اوله باندې داسې کومه خاطره د ډولک په اوله لري نه لري؟
خاطره خو داسې چل ده چې ما درته وویل چې دا خاطره مې دغه ده چې سازو ته تلم، ښه خوشحاله وم وروره، ښه سات مې تېر و، ښه ځوان مې برابر و، دغه خاطره ده.
مثلا په دا دور دغه کې چې تاسو کوم دا محفلونه د موسیقۍ کول، تاسو به پخوا داسې د زنانه محفلو ته تللی که نه تللی؟
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم، خامخا ښځو ته موساس کوو، په هغه وخت کوچنی وم، د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي، زه دغونه لک وم، لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم، بیا ښځو ته تلو دوه نفره.
یو سړی به بل و، هغه به آوازخوان و، او ته به چې وې سندرغاړی به و، او ته چې به وې، ستا به ډولک ورته غږوو؟
ما تابله واله، هغه جوړۍ تابله نه ده،
جوړۍ تبلې دې واله،
هغه مې واله. آوازخوان نه وم په وخت.
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه، اول وار د چیرې داسې محفل ته چې لاړې، څه ډول محفل و در یادېږي؟
و پیاد کیږي هم اول سرسم زده کو بیا دلته دغه تولانو چل ستون خواته یو جایو بیا یو شناخته ول غو سره تللو ما پیاد کی سوال
مسره حالت استلاره حالت کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام یو ډیر خوشاله
د سپور پروګرامونه دیم کړی چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د سپو په تلویزیونونو کې یا پروډیوګانو کې هغه به راغلی دی خبرونه
ولا مو خو کښنه یو بیا مو نه تلل چیرې د تلویزیون ته یا دغه ته نه تلل تر اوسه
په خو تاسو ته کار یا دند چې واغه دغه ډولک شغول ول د لارې تاسو هغه د بچانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور گزاره پکې ده وسته د کور گزاره څنګه
والله صاحب اوس خو د کور گزاره سخت ده صاحب په دې سرور هغه وخت مثلا 15000 لزره به د شپې پیدا کول اوس سرور صدا کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچی وانی که وروره بل کار خو م زما ندزده ذاتي ژوند م سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه م زچې واخېسته وای څنګه راتي وای وخت پوره سوی ده داس دهداس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده په دې سه وروره کراچی وانی که مثلا 200 روپۍ د ورځې ګټم اغه د کور د غم نه کیږي د کور گزارنه کیږي وو
مثلا کده د خود وکاله وو ته موسیقي باندې بندیز ده کده موده نور غدی غزیږي پسی د موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي د خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا د خپل کسب د ذات چیرې زیریږي راځي د سر سو د غسی معنی لري
ته موږ په افغانستان کې یو ریواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والله دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې ده هغه ارمنیایي ده ډېر غټ هنرمندان دي او په کرباغ کې چې دي هغه هم زموږ دوستان دي هغه هم مقصد ساز هم کوي هر شی
ستا په بچانو کې خو داسې څوک نشته چې مثلا دغه کار کوي
یا زموږ په کور کې اوس فعلا څوک نشته یو زوی مې د لس کلنه ده بل ذاتي څوک نه لرم یو دغه یو زوی مې ده
دغه زوی دې بیا شوق لري ورسره نه لري څنګه ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته
داسې معلومیږي چې کله کله یې ورخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي یې مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
والله یا هغه سم نه ده خو مقصد هغه زور ته وایم سم مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمند له یو تبلچی دی هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل شي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل شي
والله خو داسې چلده زه وایم سه دغسې وخت به لکه په ما سه راغلې دغسې وخت به په هغو باندې م راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعده خدای پوهېږي
بیا م نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والله غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي آزاد شي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي شي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
دا چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورو له تاسو څخه
دته قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز د یو سبک ته
و د موسیقي یو سبک د قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم دی چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز په کې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خرابی تنه بینا او بچه کار بزن
دغه آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډوله کې اوس وږغې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دي
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پماد روح نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد دلته تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موسیقي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم پکې غږولی شي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ ډوله مې هم زده دی خو څومره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او دارم دام راته وایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول دا اتڼ کېږي
تان سده داد مود غزنی اتان دی علا پای ورتوائی دا زوانان دیر خواخهی او دیر خاتان دا
ده آزادی ملما
Shalom, you know, and I'm a sort of salute, and I said, زما دزړه کبه